سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبرونې ته مو زه فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمباله خطر کلای کوم. خبرونه په خبرونو پیلو د ملګر ملتونو امنیت شورا د طالبانو څلور چارواکو ته چې د سفر بندیزونه پرې لګیدلې اجازه ورکړې چې سعودي عربستان ته سفر وکړي. د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې په لمبه کې چې د جون په 15 خبره شورا غلې دي چې د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د طالبانو ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د استخباراتو لوی ریاست سرپرست عبدالحق وسیقه او د حج اوقاف وزارت سرپرست نور محمد ثاقب کولای شي چې سعودي عربستان ته ولاړ شي او د حج مراسمو کې سکال برخه واخلي. په 2010 کال کې د امنیت شورا د 1988 د پریکړې له مخې د طالبانو یو شمېر چارواکو باندې امنیت شورا بندیزونه لګولي وو. د سیمیز تماس ډلې ناستا سبا د جون تما د افغانستان، ایران، چین، روسیه او پاکستان د ځانګړو استازو په ګډون په تهران کې پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي اسیا د برخې مشر رسول موسوي پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلي د دې ځانګړو استازو ترمنځ د افغانستان په اړه خبرې اترې د ناستې د اجنډا په سر کې دي. هغه زیاته کړې د تهران ناسته به د سیمیز همکارۍ په موخه د افغانستان او سیمې لپاره د سولې، ثبات او پرمختګ پیغام له ځانه سره ولري. د دې وړاندې یو شمېر رسنیو د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله ویلي وو تا تهران په ناسته کې به د خبرو اترو ډیره برخه د دوحې پر ناستې متمرکزوي. د ملګرو ملتونو په کوربه توپ د افغانستان په اړه د دوحې د ورځنۍ ناسته د رواني میاشتې په 13 پیلېږي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې خو طالب چارواکو ویلي له ارزونو وروسته به په دې اړه خپل دریځ اعلان کړي. طالبانو له جرمني غوښتي چې له خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو مسله د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې حل کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له برلین څخه د غوښتنه په هغې اعلامیه کې کړې ده. چنن د دغې وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په خپل ایکس پاڼې په ټویټر خپره کړې. د جرمني صدر اعظم اولف شولتز پرون وویل چې هغه افغانان او سوریان چې په جدي جرمونو کې ښکېل دي باید له جرمني وویستل شي. هغل شولز وروسته تر دې خبره وکړه چې تیره اونۍ د جرمني په منهام ښار کې و افغان کډوال د جرمني پولیس په چاړه وه چې بیا وروسته د افسر په روغتون کې سا ورکړه. او د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې به سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره مسابقه کوي. دا په روان نړیوال جام کې د نیوزیلند نوموړی سیالۍ ده. دا مسابقه په ویسټ انډیز کې ده چې د کابل په وخت د سهار 4 بجې پیلېږي. افغانستان په خپل ګروپ کې نوموړی لوبه له یوګاندا سره د 125 منډو په توپیر ګټلې وه او د دویمه مسابقه ده. د شلو ورونو نړیوال جام د جون په نوموړی نیټه د امریکا د متحده ایالاتونو ویسټ انډیز په کوربه توپ پیل شو چې پایلو به یې د جون په 9 وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په څلورو لوړ پوړو طالب چارواکو سعودي عربستان ته د سفر بندیزونه لري کړي دي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې په یو تازه اعلامیه کې ویلي دي چې د دغه کار لامل سعودي عربستان ته د حج مراسمو کې دغه طالب چارواکو ګډون بدل شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر څلورو طالب چارواکو د سفر بندیزونه لری کړل. د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په یو تازه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا پر سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر، د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د استخباراتو لوی ریاست سرپرست عبدالحق وسیق او د حج اوقاف وزارت سرپرست نور محمد ثاقب د سفر بندیز معافیت سعودي عربستان ته د حج د مراسمو د ادا کولو په هدف تصویب شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي د اقدامې د جون په 15 کړي. امنیت شورا په 2011 کال کې د دغه شورا 1978 پریکړه لیک لمخې د طالبانو پر یو شمیر چارواکو د سفر بندیزونه لګولي. دغه شورا کته هم ویلي چې دغه مافیاتې سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو په هدف او د جون په 15 دغه څلورو طالب مشرانو ته ورکړي. خو د روان جون میاشتې په 4 د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی متحده عربی اماراتو ته سفر کړي او هلته د یاد هیواد لامیر او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلي. د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد دغه سفر په اړه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دواړو لوریو د متقابلو ګټو او همکاریو د پراختیا پر لارو چارو او د سیمې له ثبات سره د مرستې په تړاو خبرې کړي. هغه دا هم لیکلي دي دغه شان د ټرافیکو د ډیجیټل کېدو او د افغانانو لپاره د ویزو د ورکړې په اسانتیاو هم خبرې شوي. خو متحده عربی اماراتو ته د سراج الدین حقانی دغه سفر خبرګونونه هم درلود. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له هیوادونو غوښتي و چې د هغو طالب چارواکو د سفر بندیز ته درناوی وکړي چې د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میټیو میلر ویلي و چې حکومتونه باید د دغو طالب چارواکو د سفر لپاره اجازه ترلاسه کړي او دې پروسې ته درناوی وکړي. مخکې هم یو شمېر هیوادونو ته د طالب چارواکو سفرونه له ورته غبرګونونو سره مل وو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا مخکې په دې اړه ویلي دي د تحریم لیست ته د مشرانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دي او باید پر ځای له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. یادونه ده چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر څنګ اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو هم مخکې یو شمېر طالب چارواکي د سفرونو په تور لیست کې شامل کړي دي.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د خبرالانو مرکز د طالبان لخوا د تمدن ټلویزیون د فعالیتونو د بندیدو هڅه سیاسي اقدام بولي او د افغانستان د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف ګڼي. د یاد مرکز مسؤلینو له رسنیو سره د طالبانو د حکومت د ډول چلند اندېښنې وړ وباله. د طالبانو د حکومت د لوی وزارت د پنځشنبه په ورځ نوښته د ټلویزیون د بندیدو د احتمال خبرو کړی وو او لامل یې دا ښودلی و چې دغه ټلویزیون یو سیاسي ګوند پورې اړه لري او ودانۍ هم غصب شوې ځمکه باندې پاته ده. تفصیل په دې
د افغانستان د خبريالانو مرکز د تمدن تلویزیون د فعالیت د بندیدو په اړه د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د اقدام په خبرګون کې ویلي چې د تمدن تلویزیون د تړل کېدو هڅه سیاسي او د افغانستان د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف ده. یاد مرکز د پنځشنبه په ورځ د جون په شپږمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې که څه هم د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت لخوا د تمدن تلویزیون د تړل کېدو اقدام د ځینو طالب چارواکو په منځګړیتوب ځنډول شوی، خو دغه مرکز دا هڅه په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ځپلو نښه بللې ده. د خبریالانو د مرکز په دې اعلامیه کې د تمدن رسنۍ د مسؤلینو له قوله راغلي چې د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت اداري پلاوی ویلي چې د دې رسنۍ د فعالیت د بندېدو پریکړه به په یوه یا دوه ورځو کې وروستۍ شي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو د حقوقي کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
این اقدام طالبان نشانه د طالبانو د کړنه د بیان د ازادۍ تر پښو لاندې کول او د ټولو رسنیو د قانون خلاف کړی او د خپل چې طالبان په افغانستان کې د نن له رسنیو سره د سیاسي او سلیقي اړیکې په لټه کې دي. در تلاش این هستند که با رسانه های داخل افغانستان برخورد های سیاسی و سلیقه ای داشته باشند.
دا په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت ویاند برکت الله رسولی په خپل ایکس پانی دی وی لامی په خبرولو سره ویلی چې د تمدن تلویزیون فعالیت بل دی عمل چې ل یو سیاسي ګوند سره تړاو لري او د غشان دولتي غصب شوی ځمکه کاروي و درول شي. نو موري د غشان د تمدن تلویزیون خاتم النبیین په هنتون او خاتم النبیین مدرسه په حرکت اسلامي ګوند پورې تړلې غني چې مخکې د نورو سیاسي ګوندونو په شان د دې ګوند فعالیت هم د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت لخوا لغوه شوی و. خو د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د دې ادعا په غبرګون کې تمدن تلویزیون په خپله ایکس پاڼه د تمدن تلویزیون د عمومي رئیس او خاتم النبیین پوهنتون د مشر محمد جواد محسنی په حواله د دې رسنۍ سیاسي توپ او ګوندي توپ او د غشان دا چې ګوند په غصب شوې ځمکه جوړ شوی ادعاوې رد کړي دي. تمدن تلویزیون د محمد جواد موسنی په حواله لیکلی چې د دې رسنۍ پوهنتون او مدرسې بنسټ د افغانستان د حرکت اسلامي د پخواني مشر محمد آصف محسنی له استعفا وروسته ایښودل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت دغه اقدام د افغانستان د شیعه علماو د شورا غبرګون هم راپارولی دی. د بامیانو د شیعه علماو شورا مشر سید نصرالله وایزی په یو ویډیوي کلیپ کې چې د جمعې په ورځ د جون په اوومه یې په خپله فیسبوک پاڼه خپور کړی پر دغې رسنۍ بندیز د افغانانو د یوې لویې برخې پر وړاندې مبارزه ګڼي.
تلویزیون تمدن فریادګر وحدت او قوت با
تمدن تلویزیون په افغانستان کې د فقه، دینی، مذهبي، کلتور او یووالي بیلګه ده. د دې تلویزیون پر وړاندې هر ډول بندیز او محدودیت لګول او خنډ جوړول په حقیقت کې د افغان ولس د یوې لویې برخې پر وړاندې مبارزه ده.
در حقیقت مبارزه با بخش عظیمی از مردم افغانستان هست.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو پر بنسټ د تمدن ټلویزیون بنسټ په 1950 کال کې د افغانستان د اسلامي حرکت د پخوانی مشر محمد آصف محسنی لخوا په کابل کې کیښودل شو. یاد رسنۍ به خبرونه، اسلامي او دینی خپرونې، فلمونه او سریالونه خپرول، خو وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت په 1401 کال کې د فلمونو او سریالونو په خپرولو بندیز ولګاوه، د دې رسنۍ فعالیت هم محدود شو. له دې مخکې د روان کال په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور وزارت تر څارنې لاندې د رسنیو د شکایاتو او سرغړونو کمیسیون د صلاح الدین ربانی په مشرۍ، جمعیت اسلامي ګوند پورې اړوند نور او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند پورې اړوند د بریا ټلویزیون فعالیت ځنډولی و. هغه مهال د طالبانو د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي ویلي و چې په هیواد کې ګوندونه له منځه تللي او د دوی د فعالیت دوام غیر قانوني او جرم ګڼل کیږي.
د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو له ملګرو ملتونو د یاد سازمان له امنیت شورا او غړو هیوادونو غوښتنې چې د افغان ښځو حقونه دي د دوحې د درېمې غونډې مرکزي موضوع وي. د راپور د تلرو تر دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله مهیروي.
د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو په یو لیک کې له ملګرو ملتونو د دغه سازمان له امنیت شورا او غړو هیوادونو غوښتي چې د افغان ښځو حقونه دي د دوحې د درېمې غونډې مرکزي موضوع وي. د ښځو سولې او امنیت نادولتي کاري ډلې د پنځشنبه په ورځ دغه لیک په خپرولو سره وویل چې دا لیک یې د بشري حقونو د 11 سازمانونو په استازیتوب ملګرو ملتونو سازمان او غړو هیوادونو ته یې استولی دی. د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په دې لیک کې ټینګار کړی چې د دوحې درېمه ناسته د ګورو ملتونو امنیت شورا او نړیوالې ټولنې لپاره یو مهم فرصت دی چې یو مهم پیغام کې همغږی شي. هغه دا چې د نجونو او ښځو د حقونو په موضوع کې د خبرو ځای نشته. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې هم وایي چې د افغان ښځو د حقونو ټینګښت باید د دغې غونډې سره کرښوي. یو له دوی څخه مولودې توانا ازادي راډیو ته وویل،
اگر ای بار حداقل
دا وارد لیکتر لګه یو ځل د افغانستان د خلکو په تیره د ښځو غږ چې له خپلو ټولو بنسټیزو ټولنیزو او سیاسي حقونو څخه بې برخې دي واوریدل شي، د دې هیواد خلک بشر وګڼل شي او لیکتر لګه په اوسنیو شرایطو کې په تیره د ښځو د حقونو لپاره یو سور خط وټاکل شي.
افغانستان در شرایط فعلی
د بشری حقوقو د یو شمېر نړیوالو سازمانونو په دی لیک کې چې د بخښنې نړیوال سازمان او د بشری حقوقو د څار سازماني هم له لاسلیک کوونکو څخه دي، له ملګرو ملتونو او د امنیت شورا له غړو هیوادونو غوښتل شوی چې د دوحې په درې مناسته کې د ګډون لپاره د طالبانو هیڅ یو داسې غوښتنه ونه مني چې د ښځو د بشری حقوقو ملاتړ او د هیواد او د هغوی د راتلونکي په اړه په هر ډول پریکړه کې د افغان ښځو د مدني ټولنې بشپړ او منظم ګډون کمزوري کړي. د لیک په دوام کې راغلی چې نړیواله ټولنه باید د ښځو د حقونو د محدودوونکي سیاستونو د لغوې په اړه د طالبانو څخه خپله څرګنده او متحده غوښتنه تکرار کړي. په لیک کې زیاته شوې د افغان ښځو او نجونو د حقونو ټول نقص کوونکي محدودیتونه نه یوازې پر زده کړو او کار، بلکې پر تګ راتګ، غونډو او د جامو اغوستلو پر څرنګوالي باید شر تر شره او پرته له کوم قاعده او شرطه لرې شي. که څه هم د طالبانو حکومت تل دا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو د ښځو لو امنیت نه دولتي کاری ډلې په دغه لیک کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو لپاره د تصمیم نیولو او ژوند کولو زمينه ورځ تر بلې تنګیږي. د بشري حقوقو دغه سازمانونه ادعا کوي چې دا مسله په ښکاره ډول ښیي چې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې کړنلاره نه ده توانېدلې چې د ښځو او نجونو د حقوقو د سیستماتیک ځپلو په برخه کې د طالبانو مخه ونیسي. خو د افغان میرمنو د حقوقو د تامین لپاره باید څه وشي؟ د ټولنپوهنې او کلتوري مطالعاتو په برخه کې لیکوال او څېړونکی کریم دهقان وایي د ښځو غوښتنې او له مهمو مسایلو څخه دي چې باید د دوحې په درېمه غونډه کې پرې غور وشي.
د مهمترین بحث کې باید است.
تر ټولو مهم بحث چې باید په دې غونډه کې د نړیوالو بنسټونو د استادو لخوا په پام کې ونیول شي، د ښځو غوښتنې او همدارنګه په افغانستان کې د لږکیو او مختلفو ډلو فکری او مذهبي ازادي ده.
ټاکل شوې د افغانستان په اړه د دوه درېم غونډه د جون له 22 جولای تر لومړۍ نیټې د ملګرو ملتونو په کوربتو په قطر کې جوړه شي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د یاد وزارت سرپرست امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازی روز اوتن بایبا د لیدنې په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوحې د غونډې لپاره باید داسې اجنډا چمتو شي چې ټولو خواوو ته د منلو وړ وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیلچری. په دې خبرونه کې د ماشوم د ورځې په مناسبت د کیسه لیکوالي نعیمې غنی څرګندونه لرو.
ماشومان هغه کیسه چې میندې لیکي یا ښځې لیکي ممکن ډېره خوښه کړي.
د ماشومانو لپاره یو کیسه هم اورېدلی شي.
د مني په یوې سړې او باراني ورځ کې شمک او ممک دوه موږکونو د کور له کړکۍ نه بهر شکه باران ته کتل. ممک چې لکۍ له ځانه راتاو کړې وه ورو یې
له یو مهم تاریخي اثر مخبرو چې نوی چاپ شوی او لیکوال عتیق ځاځي پښتو ته ژباړل.
ډېر ښه سند دی د افغان انګلیس د اول جنگ یو انګریزي ښځې لیکلی.
په کندهار کې له پیړیو راهیسې د توتو میله دود ده. د میلې ته مو ورولو. دا اونۍ د ماشوم له ورځې سره پیل شوه. په افغانستان کې د خبرګولۍ یو لسمه د ماشوم ورځ د جون په لومړۍ نیټه له 1950 کال را په دیخوا د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د ماشوم ورځ لمانځل کیږي، خو لا هم په ټولو هیوادو کې د ماشوم ورځ په یوه نیټه نه وي. د راپورونو له مخې دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1960 کال کې په ترکیه کې داسې ولمانځل شوه چې د اپریل په 23 د ماشومانو په ویاړ عمومي رخصتي اعلان کړه. بیا نه کال وروسته تر دې د اوسنۍ ترکیې د مؤسس مصطفی کمال اتاتورک له لوري دا ورځ رسما د ماشومانو د ورځې په نوم ونومول شوه. په یو شمېر هیوادو کې بیا د نومبر په 1 د ماشوم ورځ لمانځل کیږي. په دې نیټه په 1950 کال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو اعلامیه هم تصویب شوه. د ماشوم د ورځې هدف یوازې د ماشومانو جشن نه دی، یو اصلي هدف یې په نړۍ کې دا دی چې له ماشومانو سره مشران له خشونت لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو په کنوانسیون کې راغلي دي چې ماشوم باید په یو خوندي چاپیریال کې په خوشحالي او مینه ستر شي. د ارواپوهانو په باور ماشوم ته د خوندي چاپیریال د جوړېدو یو وسیله دوی ته د کیسو لیکل دي، ځکه چې ماشومان له کیسو سره مینه لري او د کیسو په مټ مشان کولی شي چې ارزښتمن پیغامونه ماشومانو ته ولېږدوي. ارواپوهان وایي که ماشوم ته څوک ووایي ښوونځي ته ولاړ شه، ښه هلک مکتب ته ځي، نو دا وینا به دا ګټه وکړي چې ماشوم ښوونځي ته ولاړ شي. خو بل لور ته مخامخ نصیحت د ماشوم شخصیت اغېزمنوي او تل ممکن بل ته وګوري چې څه ورته وایي چې بیا هغه سي وکړي. اما که هم دا ډول نصیحت په غیر مستقیم ډول د کیسې په پیغام کې نغښتې وي، شاید هم ماشوم مکتب ته ولاړ شي او همي شخصیت اغېزمن نشي. د دې ترڅنګ هغه کسان چې ماشومانو ته کیسې لولي د ماشوم د اورېدو مهارت ورسره پیاوړی کیږي، او که ماشوم کیسه اوري یا یې خپل لولي تخیل پرخیشي. کیسې په ورته وخت کې د ماشوم د حافظې له غښتلي کېدو سره مرسته کوي، ځکه چې پیښې ذهن ته سپاري. د ماشومانو کیسې د مرسته هم له ماشوم سره کوي چې له نویو شیانو سره آشنا شي، او ماشوم ډیر کله د کیسې د کرکټر په ځای ځان احساسوي، چې د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې ارواپوهان ټینګار کوي چې کرکټرونه پکې مو وښني او د کیسې انجام بریالی انځوروي. اوس دا پوښتنه مهمه ده چې ماشوم ته څرنګه کیسه ولیکو. لیکوالې نعیمې غنی ماشومانو ته د کیسو د لیکلو ورکشاپ پیل کړی دی. اغلی غنی دا ورکشاپ د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر له لارې وړاندې کوي. نعیمه غنی چې ماشومانو ته یو لړ کیسې لیکلي دي لکه پیشو او پنیر، د شار ډالۍ، شپږسترګې، زیړه زرخونه، همدارسې د ماشومانو د کیسو ټولګه د خاورې شاپیرۍ او اتل بستوري راوړي چاپ شوي دي. په دې برخه کې دوی نور اغیزمن کارونه هم کړی دي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر بلې خړې ما سمی خرنی ازادي راډیو مجلې ته د واتس اپ لاري پرالیشل پیغام کې د دی ورکشاپ پاره وویل.
ورکشاپ چې په درې برخو کې چمتو شوی وو، ماشومان ته د کیسې لیکلو د اصولو په برخه کې د موضوعات لرل، یو د ماشوم ادبیات ویش د عمر په اساس، دوه د لیکلو تمرواله او ترګندواله، درې قوانین اړین دي کلیکل، څلورم د لیکلو اساس، پنځم د درې قانون.
له درې قانون څخه د کرکټونکو هدف دا دی چې د کیسې په پیل کې کرکټر له یوې ستونزې سره مخامخ شي. د داستان په ترڅ کې کرکټر بیا بیا او د دریم ځل لپاره هڅه کوي چې مشکل حل کړي، خو بریالی کیږي نه. بل اخر په څلورم هڅه کې اتل له دې ستونزې راوځي چې لاروانی په لور دا مهمه ده چې دا مشکل کرکټر د لویانو لمرستې پرته حل کړي، چې په دې ډول دا اوریدونکو ماشوم یا لوستونکو ماشوم باور په ځان زیات شي او اعتماد پیاوړی شي. ځکه چې دی د کیسې د اوریدو یا لوستو پر مهال د اتل په ځای ځان تصوروي. دا پوښتنه مهمه ده چې د افغان ښځو آنلاین عربي بهیر غړیو د اغلی غنی له دې ورکشاپ څخه څه زده کړی دي. بیا هم معصومه غرنی،
ماشومان ته د کیسې لیکلو د دې ورکشاپ لزده کړو دا و چې د ماشومان ادبیات لوستل، ماشومان مخاطب ګرځول، قوي پیام انتقالول، انجویز لیکل، لاند لیکل، ار فکر په یو مستقل جمله کې ځایول، ساده لیکل، بیل به صفاتونه پکارول.
اخلي خرانې زیاته کړه چې د دې ورکشاپ یو مهمه ګټه دا هم و چې عملاً د بهیر پرخوالو د ورکشاپ د لارښوونو پرانا کې کیسې ولیکلې. دې دا شمک او مامک کیسه لیکلې ده. دا کیسه له دوی څخه اور.
د منی پیوی سړی او بارانی ورس کې شمک او مامک دوه موګه کورونو د کول کړکې نه بهر شکه له باران ته قتل. دوی نن په کور کې आवाज یو، مور او پلاری صحت مخ کې له کوره وتلی وو چې د خړو لپاره څراغړي، او دوی ته ویلی وو چې له کوره بهر ونوځي. شمک او مامک لګرلی کې نوستل، خو وروري زونه پتنګ شول. شمک چې له مامک مشرو وی ویل، ترڅو چې مور او پلار راځي موږ څه وکړو؟ ممک چې لکه یله ځان را تاو کړی و وروي وویل، نه ګوري چې بهر څومره تیز باران وریږي او بیا موږ د بهر تک اجازه هم نه لرو. شمک للن فکر وروسته وویل، راځه دواړه د یوې پخې لوبه وکړو. ممک وویل، د یوې پخې لوبه؟ شمک وویل، ګوره موږ دواړه به خپله یوه پخه په لاس ټینګه ونیسو او په بل لاس به یو بل ټیل وهو، هر څوک چې ولوېد لوبه یې پایللې. ممک لوبه ورسره ومنله، لوبه پیل شوه. دوار غرونو په خنده خنده یو بل پوری وحل. یو ناڅاپه په لوبه لوبه کې شمک شاته گزار شو، خړې دوړې پورته شوې او د کور په دیوال کې یو غټ سورای پیدا شو. دوار ورخطا د کور بلې خوا ته منډې کړې. ممک ژړغوني وویل، اوس به څنګه کوو؟ مور او پلار ته به څه ځواب ورکوو؟ دواړه په چرت کې تللي وو. شمک وویل، راځه چې سوري ته ورنږدې شو، کېدای شي کوم څه پیدا کړو او سورای پرې پټ کړو. شمک مخکې او مامک ورپسې د سوري لور ته نږدې شول. کله چې شمک سوري ته سر وردننه کړ، نو یوه رڼا یې تر سترګو شوه. دواړه ورو ورو د رڼا خوا ته روان شول. تلل او تلل تر څو یوې غټې کوټې ته ورسېدل. د کوټې په منځ کې د لرګو یو میز پروت و، مخ ته یې یوه څوکۍ ایښې وه. شمک او مامک ورو ورو د میز خوا ته ورغلل او بیا په ټوپونو د میز سر ته ور وختل. د میز په سر یو جوړ زرابیني عینکې ایښې وې. تر څنګ یو کتاب ایښی و. د کتاب په سر یو پنسل قلم پروت و. شمک عینکو ته وکتل او ویې ویل، ای ګوره دلته د ښیښې دوه غټ غابونه دي. شمک د عینکو بلې خوا ته واوښت. د عینکو هغې خوا نه یې ممک ولید چې د غره غوندې غټ شوی و. شمک چیغه کړه، ویې په ممک څه وشول؟ سر یې د کدو غوندې، پزه یې د بادرنګ غوندې او غوږونه یې د پیشو ترو د تبۍ غوندې ښکاري. شمک له ډاره شا شا ته تلو، یو ناڅاپه له میزه وغورځېد. ممک حیران شو، هغه هم په شمک پسې له میز نه راښکته شو. شمک چې څه شیبه له ډاره بیوخه شوی و، ممک ته یې د ښیښې غابونو ټوله کیسه وکړه. ممک د شمک له کیسې ډېر حیران شوی و او غوښتل یې چې د ښیښې غابونو په کیسه ځان پوه کړي. شمک نه یې وغوښتل چې بیا دواړه میز ته وخیږي. شمک ورسره ومنله، خو ممک ته یې وویل چې دا ځل به هغه د غابونو بلې غاړې ته ځي. کله چې ممک شمک له عینکو ولید، نو دی هم وډار شو، خو دی لږ څه زړور شوی و. څو ځله عینکو ته ور نږدې او لیرې شو. بیا یې له شمکه وغوښتل چې ځایونه سره بدل کړي. اوس نو شمک هم نه ډارېدو. کله به شمک د عینکو دې غاړې ته راغی او کله ممک، او کله به یې چې یو بل ته وکتل نو له خندا به یې خپلې خېټې ټینګې ونیوې. دواړه ښه ساعت ولوېدل. شمک او ممک چې له عینکو سره لوبو نه ماړه شول، د عینکو تر څنګ ایښه شوي کتاب خوا ته لاړل. ممک د کتاب په سر د پراته پنسل څوکې ته وخوت، د پنسل بله خوا پورته لاړه. ممک له شمکه وغوښتل چې له ده سره د پنسل لوبه وکړي. دواړه د پنسل دوه خواوو ته کېناستل. چې شمک به ښکته لاړ، ممک به پاس لاړ، او چې ممک به ښکته شو نو شمک به پورته تلو. دواړو بیا ښه لوبه پیدا کړې وه او خوشحاله وو. دوی په لوبو کې وو چې د کوټې دروازه خلاصه شوه. دواړه په منډه د میز له سر نه لاندې وتښتېدل. اول ته په یوې ګوښه کې پټ شول. یو سړی د ډوډۍ نه ډک غوا په میز کېښود. د میز مخته په چوکۍ کېناست، عینکې یې په سترګو کړې، پنسل یې یوې خوا ته کېښود، کتاب یې خلاص کړ، څو پاڼې یې واړولې، کتاب یې بېرته بند کړ او په غاب کې ډوډۍ یې وخوړله. غاب یې همالته د میز په سر پرېښود، له کوټې ووت او دروازه یې کلکه بنده کړه. شمک او ممک بېرته د میز سر ته وختل. په غاب کې د پاتې شوې ډوډۍ وړو ټوټو ته دواړه له خوشحالۍ په ټوپونو شول. ممک غوښتل چې د ډوډۍ خوړلو پیل وکړي، خو شمک یې لاس ونیو او ورته یې وویل راځه دا خواړه له ځانه سره کور ته یوسو، له مور پلار سره به یو ځای وخورو. دواړو د خوړو پاتې برخه چې د ساندویچ غټه ټوټه او د سرې مڼې یوه برخه به په کشولو کشولو د میز ته راښکته او بیا یې د سوري له لارې کور ته یوړل او د کور په یو کونج کې ځای په ځای کړل او خپله مور او پلار ته انتظار کېناستل. شېبه وروسته یې مور او پلار ستړي ستومانه او تش لاس کور ته راننوتل. مور یې وویل بچیانو مونږ ټول ځایونو ته لاړو، خو باران ډېر تیز و او ټول ځایونه اوبو نیولي وو، نو د خوړلو لپاره مو هیڅ هم پیدا نه کړل. همدومره مو وکړل چې ځانونه تر کوره را ورسو. شمک او ممک په خوشحالۍ ځانونه د مور او پلار غېږو ته واچول او ټوله کیسه یې دوی ته وکړه. مور او پلار یې ډېر خوشحاله شول او بیا ټولو چې ډېر وږي شوي وو په مړه ګېډه ډوډۍ وخوړه. د ډوډۍ خوړلو وروسته ټولو په ګډه تصمیم ونیو چې د ژمي تر پایه به په دیوال کې سوری نه پټوي.
د شمک او مامک کیسه د ماسمی غرنۍ په وینا د دریو او پنځو کلونو ترمنځ ماشومانو ته لیکل شوې ده. ارواپوهان ماشومان د یو بیش لمخې په څو مرحلو ویشي، له دریو تر پنځو، له شپږو تر اتو، له اتو تر دولسو، له دولسو تر پنځلسو او بیا تر هغه وروسته تر بشپړ زلمیتوب پورې. د هرې مرحلې لپاره بیل کسب کار ده چې بیل ځانګړتیاوې لري او بیل نثر غواړي. له کیسه لیکوالې نعمي غني څخه به واورو چې دوی له دې ویش سره موافق دي که دي، نو لیکواله یا لیکوال به لومړی له رواني پلوه د ماشوم له خصوصیاتو سره ځان بلدوي، بیا به نثر سموي او بیا به کیسه لیکي.
د عمر په اساس د ماشومانو د کیسو ویشل هغه اصول دی چې لیکوال ته دا پلاس ورکوي چې په اسانه کیسه ولیکي، ځکه چې هغه ته مخاطب معلوم وي چې چاته یې لیکي، ماشوم څومره پوهیږي یا مثلا څومره هغه برداشت لري د یوې کیسې څخه، څومره اخیستنه کولی شي، نو مفاهیم ورته ساده کوي، ژبه ورته ساده کوي یا هغه کلمات کاروي چې ماشوم یې په هماغه عمر کې پرې پوهیږي یا پوهېدلی شي، یا هم هغه پیامونه ډېر ساده او لنډن پیامونه په کیسه کې راخلي. دا د لیکوال دپاره یو ډول اصول دی او فکر کوم ډېر ښه دي. خو زه وایم هغه کسان چې نوي په کیسه لیکوالۍ باندې شروع کوي ماشومانو ته کیسه لیکي، د هغوی دپاره ډېره به موضوع نه سخته وو، کولای شي د فولکلور په ډول لنډې لنډې کیسې ولیکي چې یو ښه پیام ولري د ماشومانو دپاره. بیا وروسته وروسته چې کله دوی کیسه لیکي، دوی په خپله پوهیږي چې زما په کیسه کې څه کم دي، زه څنګه دا ښه کولای شم، بیا کولای شي چې په دې برخه کې له داسې کسانو سره مشوره وکړي چې هغوی د ماشوم په روزنه کې لوی لاس لري، یا هم هغه کسان چې مثلا د نثر په لیکلو کې دوی ته مشوره ورکولای شي، داسې کسانو سره مشوره وکړي چې مثلا دا د ماشومانو لپاره د نثر مناسب دی که نه دی. یا خپله هم بیا ورو ورو متوجه کیږي چې مثلا ما چې څه لیکلي دي کله چې زه ماشوم وم، یا دغه ماشومان چې تازه ورته لولم، یا د دوی په شاوخوا کې چې ماشومان دي هغوی په دې کیسه باندې پوهیږي که نه. نو زه وایم چې همدومره چې دغه ویش مهم دی او د دې ویش په رڼا کې ماشومانو ته د کیسو د لیکلو هغه بېلابېلې ځانګړتیاوې مهمې دي، درغه ټولو نمخ کې دا مهمه ده چې موږ په کیسه لیکلو پایلو کا او کیسه ولیکو بیا ورسته د نور خبره تراشو.
د لومړیو مرحلو د ماشومانو لپاره رسمونه ډیر مهم دي، ستاسو په فکر د دغه ماشومانو لپاره تر کیسې لیکلو ورسته د رسم هم باید خوړل شي کنه پروا نه کوي همدا کیسې دي همداسې له انزورونو پرته خبریش؟
رسامي خود وسنۍ او چاپی کیسو یو برخه ګرځېدلې ده، خو سنه را کیسې چې د ډېر وړ عمر ماشومان لپاره دی او یای مشران ورتلولي یا نوی ماشومان چې په کیسو لوستلو باندې پیل کوي په هغه کتابو کې رسامي وس یو حتمی برخه ده او ډېره ښه هم ده، ځکه چې ماشوم کیسه ډېره نږدې حس کوي، له رنګونو سره آشنا کیږي او د خپل ذهن او تخیل په مرسته هغه فضا یا هغه د کیسې ماحول تجربه کوي. خو دا هم مهمه ده چې کیسه څنګه ماشوم ته لوستل کیږي، که موږ یو کتاب چې هیڅ رسامي هم نه لري او یا یوه کیسه چې حتی په کتاب کې لیکل شوی هم نه ده، موږ ماشوم ته هغه په داسې الفاظو باندې وکړو چې د ماشوم ذهن ته پریوزي او ماشوم په هغه کې تخیل دغه تخیل را وپاروي، نو هغه به یوه کامیابه کیسه وي. او زما هدف دا دی چې ماشومان ته کیسې که څوک یې لولي هغه ډېر په ښه مهارت سره ورته ولوستل شي د مړو ماشومانو دپاره، او که د لویانو دپاره بیا رسامي ونه اوسېږي هم لویان بیا کولی شي لوی یعنی د هغه ماشومان چې عمر یې د لسو یولسو کلونو په شاوخوا نه پورته دی هغوی کولی شي چې بیا پرته رسامۍ څخه هم د کیسو څخه خوند واخلي. البته چې رسامي د لویانو دپاره هم ډېره بخوانده سندی او موږ تاسو ټول کله چې یو رسم یو کیسې سره ګورو غو رسم ته اتمن یو زغلنده نظر کوو او فکر پر باندې کوو، یا کله کله تخیل په مرسته هڅه کوو چې د کیسې هغه متن او دغه انزور سره ګډ کړو.
اخلي غنی په افغان ټولنه کې ل ماشومان سره تر نارینه او ښځې ډیر بوختي وي او په حقیقت کې دوی روزي په دې ډول دوی د ماشومان له روحیاتو سره ممکن ډیر آشنا شي. کدا سوي او موش ماشمانو تکسي ولیکو د شزینه لیکوالو د ماشمانو کیسه به مو ډیره هنري نوي
د ښکار خبره د چنه یوازې د کیسه لیکلو په برخه کې بلکې د ماشوم د روزنه په هر برخه کې د خزرول یو مثبت رول دی او خزیر شر له ماشوم سره ارتباط ټینګولای شي او نمدارنګ ماشومان له خزو سره ځان ډیر نږدې حس کوي، ځکه چې ممکن هغه د خپل مور تجربه له دوی سره وکړي. همدارنګه د دوی هغه الفاظ چې د ښځو الفاظ د مور د ژبې الفاظ ته ورورته دي، نو ماشومان هغه کیسه چې میندې لیکي یا ښځې لیکي ممکن ډېره خوښه کړي. نو دا به ډېره ښه خبره وي چې میندې د ماشومان لپاره ولیکي. بالکل
د ماشومانو لپاره که کیسې ولیکو یا بهرنی کیسه ورته وشپړو یو مهم ټکی دا دی چې ماشوم څنګه وهڅو چې کیسه ولولي. ستاسو نظر؟
بالکل ډېر قرآنی د دې برخه کې چې څنګه ماشومان لوستلو ته وهڅوي بیلابیل لارې چارې کاروي او ممکن په دې کې ډېر بریالي هم وي. د بیلګې په ډول موږ اکثر کورونو کې له یو ماشوم څخه زیات ماشومان وي، دوه درې ماشومان وي که هغوی یو ځای سره راټول کړی شي او په ګډه یو کتاب هغوی ته ولوستل شي، کله چې دوی واړه دي یا کله چې دوی لویان دي دوی وهڅول شي چې په ګډه یوه کیسه ولولي، او یا هم لویان خپله کتاب راواخلي او دوی هم سره راټول کړي چې کتاب ولولي. ممکن په هغه ورځو کې چې کله باران ورېږي یا مثلا کله چې واوره ورېږي یا هم ډېره ګرمي وي چې ماشومان بیرون ته نشي تلای خو زړه یې کور کې تنګ وي، دغه وخت ډېر ښه وخت دی د پاره چې ماشومان په کتاب مصروف کړو او هغوی دپاره کیسه ووایي او یا هم کتاب په لاس کې ورکړو چې ویلولي. همدارنګه په خپله کتاب راواخلو او موږ چې کتاب لولو نو ماشومانو ممکن دا زده کړي، ځکه ماشومان همیشه د لویانو هغه پېښې یا تقلید کوي، نو ممکن هغوی له موږ څخه زده کړه وکړي او دوی هم له کتاب سره روږدې شي. نو فکر کوم
ارسوک
بلا
بلا لارې چارې په دې برخه کې لري. لا اخلي غنی څخه مننه. تر وی خبرتیا ورسته شیخ ته مخه کو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د
عاطفه
نه شروع کیږي او بیا ځنه ختم
هم کرکتنه. ل ازادي رادیو
پیشه کشی دی که بدی دی شاید تر هر چا مخی آقا کسان دیر متاثر کردی چه حساس دی. پوٹولنه که یو منل حساس شخص شاعر دی. د افغانستان ورستوی سیلونو د سلگونو کسانو شوند وخیست. استاد شاعر پیر محمد کاروان د سیلابور ماشوم فریاد پنوم په خپل ژغ دا شعر په آزادی راډیوي مجلې خپرونې لورولی دی.
زمه د خوږی یادې لغېږې نه خړو بو وړایم ممی وی خوا یا پرختې د مرګ خوب کوما ستړایم ما وی زبلو یا دنګ و نشم را بشي مرغې د ژوند چانگی با مصرو گولو نوست بڑی خوب خوشحالی در جوند خر سیلاب چپیڑ پر مخرا کڑلا مات پتیگو زڑایم مات پتیگو زڑایم زمی دخوگی آدی لغی گینا خڑو بو بڑایم سخت زورور بلا واخستم چی غیران حیری دی پات دویر ساندو سلگیو تا خیند ران دیری دی زمی دخپل پلار تنا کلاس یما درد پا مخ کڑایم زمی د خوږی آدی لغېږې نه خړو بو وړایم یم ورکې ستا غېږه یې تشه کړه زه یې درنه زړه یوړم زه یو خوارکی افغان ماشوم ومه ورای نه وم لیوه یوړم خدای دې مل بغلانا پر ما گرانا شا تا تا تب خڑایم زمی دخوگی آدی لغیگی نا خڑو ببو بڑایم ممی وی خوایا پرختی دا مرگ خوب کواما ستڑایم خوب کواما ستڑایم خوب کواما ستړایم.
د شعر په برخه کې د امریکایي منلي شاعر رابرټ فراست تعریف د پیر محمد کاروان د سیلابوري ماشوم فریاد په شعر تطبیق شي. فراست وایي شاعري هغه ده چې کله احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
د خبرونه په دې برخه کې د یو نوي کتاب پاړه په افغانستان کې ناورین هغه ژباړل شوی اثر دی چې په روسیو کې په کابل کې چاپ شو. دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان پلاس د وی اسری نظربند انګریزي یادښتونه دي چې په کاناډا کې مشت لیکوال عتیق ځاځي ترجمه کړی دی. له شغلی ځاځي څخه به واورو چې په مشخص ډول څه شي دوی دې ته وهڅول چې دا کتاب وشپړي.
ایو ډیر ښه سند دی د افغان انګلیس دی اول جنگ یو انګریزي خځه لیکلې دا انګریزي خځه په د لیډی سیل نومیږي او د جنرال رابرټ سیل خځه دی چې په کابل کې باندې پاتې و او میړه یې په جلال آباد کې و او دې ښځې روزمره یادښتونه لیکلي دي چې څه پیښیږي. مثلا نن تاریخ په ویشتم دی هغه د اپریل دا دغه کارونه شول سبا ته اووه ویشتم دی څه شی وشول. بیا بالاخره دغه ښځه د وزیر اکبر خان د د محافظت باندې پاتې کیږي تر څو چې به نجات ورکول کیږي. دا ټول جریان دی، ځکه ما وایي چې دا خو ډېر ښه سند دی که چېرته افغان ځوانان په راتلونکي کې غواړي ریسرچ وکړي په دې مسایلو باندې، دا خو دمغه زمانې مونږ ته رسېدلی سند دی.
ځازه صاحب مشخص ډول معلومه شوې ده درته چې د کومو کلونو ترمنځ دا خاطرې لیکل شوې دي؟
تقریبا د سپتمبر د 1839 تر سپتمبر 1842 مشخص دغه دوه کاله کې.
کله چې تاسو دا خاطرې ژباړلې داسې فکر مو کو چې یو ډول به طرف لیکل شوې دي، ځکه چې ما یو وخت د افغانستان له ستر مارخ پوهن کاکړ سره مرکه کوله، یغه ته مې ویل چې څنګه د انګریزانو په منابع وباندې د افغانستان دغه وخت د جګړو د په تاریخ باندې باور کوي. بیا دوی راته ویل وای د تاریخ لیکونکې یو وظیفه هم داده چې یو متن ته چې ګوري بیا خپل یو نتیجه اخلي او بعد لږ بیا نورو مراجعو ته هم مخه کوي. تاسو څنګه ښکاره سو د کتاب یعنی داسې صادقانه لیکل شوی؟
صادقانه لیکل شوی دی، په یقین سره صادقانه. په اخر کې به خپل دغه خدي یو تفسیرام کړی چې مثلا د انګلستان کې ځنه ورسپونه په دې خدي په یادښتونو باندې تفسیر کړی. یا تا وې چې د افغانان طرفداري کوي، مثلا د افغان وزیر اکبر خان صفات کوي، به خپل د تشریح کړی چې د افغان وزیر اکبر خان صفات نه پوم، دا د ما دښمن دی، دا د سوجل دی، موږ ټول پوز ته وکړی، مګر دا مثبت خصوصیات لري د می ولي او چې دا څه پیښ شول، دا په څه رقم یو ساتلو څنګه مې په پالنه سره وکړه، دا ټول مې حقیقت وایل. مو د دې په دې په څنګه کې موازی یو بل کتاب چې په اخرو کلونو کې چاپ شوی دی، یو انګریز پروفیسر لیکلی دی په نوم د ویلیام دیرمپل، چې هغه افغانستان ته راغلی و د کرزي په وخت کې، او دا قدم په قدم په هماغه ځای کې ګرځېدلی و چې دغه پیښې شوې وي. او ډېر منابع، حتی د هند آرشیف، د انګلستان آرشیف، د کابل، حتی قندار ته تللی و، ځینې افغاني منابع پیدا کړي. دا کتاب تاسو کولی شئ بازار کې پیدا کړئ په نوم د ریټرن آف ا کینګ، یعنی د شاه شجاع را تک. ډېر مهم کتاب دی، او دغه سری بیا د نورو منابعو خبرې هم کړي دي، لیډي سلیم یاد کړی دی. بیا دا ټول منابع چې سره موازنه کوي، پرتله کوي، وایي چې هغه د ټول تقریبا عین خبره کوي. مثلا نور افسران، د انګریزان افسران چې یادښتونه لیکلي دي، او لیکلي مثلا دا یادښتونه داسې هم لیکل شوي دي چې مثلا یو څوک خپل مور ته خط لیکي، خپلې ښځې ته خط لیکي په انګلستان کې، وایي چې دغه شان کېږي، په دغه اوسمهال دغه پېښې دي شوي دي.
ځازه صاحب، ستاسو همدا اثر یوازې ژباړه ده، یعنی تالیف برخه نه لري چې له نورو منابعو سره مو هم پرتله کړی وي دا کتاب؟
نه، ژباړه دی، ولې د ما په سریزه او اخریزه د ما خبرې، چې دغه لوستونکي ته مې یو تصویر ورکړی دی چې دغه شی چې تلولی ده د کومه زمانه دی، څه پېښ ولې دا پېښ شول، څه شی شو، اوسې ولوله چې دا ښځه څه وایي. بیا په اخر کې مې ویلې دی چې وروسته دغه پېښې هم وشو.
د دې کتاب د څه یوه جالبه کیسه ستاسو په یاد ده چې فرزن دغه اوسې اسد رډو ته وکړي چې په دې کتاب کې د میرمنې دغه شی ته اشاره کړې ده، د څه شی وی دي؟ کومه خاصه خاطره، یعنی مثلا د وزیر اکبر خان په برخه کې څه ویلي، یا د یوې ورځې یوه کیسه کړې وي چې په ذهن کې مرا ګرځي، داسې زه وایم هسې ډېره لنډه هم.
مثلا یو د کابل د میوو ښه کیسه ده چې اتومات هم جالب و. مثلا د ښځو وایي چې هغه شفتالو چې د شمالي نه راځي ته په کابل په بازار کې نه پېرې، ولې چې هغه نه رسېږي، هغه دومره نازک دي او هېڅ وایي مقابل د مقایسې نه دی. یعنی چې دا مونږ ته بله نه وایي شمالي چپلو کابل کې له په وخت کې نه شو رسېدلی. او دغه د کالیو مسله ده، د ښځو کیسې دي چې ښځې چې راځي د دوی دغه د مشرانو ښځې دوی ته راځي، کله کله خبرې کیسې ورسره کوي. هغه ځینې هندي مزدورانې دي چې هغه بیا به کوي ترجمه کوي. د وزیر اکبر خان مثلا وایي چې څو واره ما ته راغی، د وزیر اکبر خان سره ډېر نږدې همکار چې دی، د تر ځای سلطان جان یا سردار سلطان احمد خان، دا وایي د سلطان جان سره څو واره مونږ ته راغی او داسې په لاس په سینه راته ودرېد، تاسې ګوره تاسې بندیانې نه یې، تاسې د مونږ مېلمنه یې، دسی آزاد شلو به دوان بو پیلا کچه ما مگر دوم را ده چه شرایط امنیتی خراب دی زکنو مو پا بای تاسی ده نظر لانجی ونی سو چه تاسی زراب گیرنش زا اغا چه کهام ترسومی چه واسه رسی زا گو از پیگم چه تاسی جوان دارام نده پیگم چه تاسی کم شان چه غاری مونگی نشو درسته برا برای مگر اغا چه دی ما پا واس کیوی اغا کهام مگر یاد لره چه دقا دوده چه زی خورم دقم دی ما ندی دقا دغه خان د دسترخوان باندې خورم چې دغه هغه ده محمد شاه خان ده چې دغه خسرو بیا مثلا کابل ته خلک لیږي را دوی ته تکای رخت راوړي چې ځان ته کالی جوړ کړي په خپله خوښه
نو دا میرمن په کوم ځای کې نظر بند وه
تنه دا میرمن نه ده د مکناتن ښځه ده د څو نور افسرانو ښځې دي حتی ماشومان دي
کوم ځای کې دوی نظر بندې په کوم ځای کې نظر بندې
دوی خوش دی کابل نه قوا موافقه کوي د افغانانو سره چې موږ بوځو موږ ته لاره خلاصه کوي موږ بوځو تاسو د ملک دوی چې راوځي لا د کابل د بګرامینو لاندې د تیر شوي چې حمله شروع کیږي د غلجیو دخوا دوامداره د حملو لاندې نیول کیږي وزیر برخان تکرار دوی ته جنرال فلسطین ته احوال لیږي چې ګوره ما درته ویلي وو چې زه امنیت نیسم مګر په دغه غلجیو قواو قومونه باندې زور نه رسید دوی ما خبر ته غوږ نه نیسی د دې لپاره چې ادي اقل ادي ازمی غو کم یعنی د تاسو ساتنه وکم دغه خځې او ماشومان مو تراکې چې دغه دغه باندې پات شي او د تاسو څو افسرانو باید ماستره حتی خپل جنرال شتن د راغوري مجلس ته او بیرته نه پریدي چې لاړ شي جنرال وایي چې زه لاړ نه شم خو مور قوا خرابېږي وایي چې څوم کانډر دې ستوب ته ولې چې لار شي هلته وژل کیږي ا دې خپل ته به ځوان دی ته وساتم مال فستان د خپل مریضین مري په هغه ځای کې دا عمومي قومندان دی قواو جنرال دی دا خزه د مکناتن خزه چې مشره خزه د مکناتن خزه چې ولې چې مړی په کابل کې وژل شو او څو نورې خزه دي او یو دوه درې افسرانه ورسره انګریزي دوی به د وزیر برخان ته ورکول کیږي به وزیر برخان دې ځان سره کړی بیا یې هغه ته لغمان ته د لغمان په دی آباد کې د دغه محمد شاه خان په قلعه کې د ژوند کوي همالته دوامدار خوراک ورته ولدی مثلا هر ورځ یو پسه ورکول کی او د هغې خدمت کوي نورې ښځې هم دي هلته سړي هم دي بیا دوی وایي چې موږ اشپزي خپله کوو چې دغه افزي خوند نه راکوي د غوړي د استعمالي هغه اجازه هم ورکوي بیا وروسته چې د انګریز چې شو اورېدل کیږي چې د انګریزانو قواوې د خیبر نه راوختي دي او د انتقام د پروازي بیا وزیر برخان امر کوي چې د ښځې د ټول راوباسي بیرته ځو کابل ته بیا دغه لاره کې د قصه چې د راځي د بوتخاک د لارې کابل ته بیا دغه د شبکۍ د لارې بیا ځي ان تر چلسوتونه بیا بیرته ان تر بامیانو پورې ځي دی د ټول د وزیر برخان د قواوو د بدرګې لارې بیا په اخر کې چې اکبر خان مصروفي کې د انګریزانو سره په جنګو کې
له شغلی زازی څخه په مننه لایبي خبرتیا ورسته د توتو تاریخي میله چې ویل کیږي لنشتي دریو پیړیو راهیسې په کندهار کې دود ده.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په کندهار کې د شالیمار دودي زمیله پیل شوه. شالیمار په دې ولایت کې د هغې کلنې میلې نوم دی چې هر کال د توتو په خېدو سر پارغنداب ولسوالۍ کې جوړی شي. دغه میله د احمد شاه بابا له سلطنت رئیس په کندهار کې دود ده چې په زرهاو میلوال پکې ګډون کوي او د توتانو د خوراک تر څنګ د پهلوانانو د خښنیونې سیالۍ هم ننداره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د شالمار کلنی میلا سش کال بیا د کندهار پارغنداب ولسوالی کې پیل شو. د شالمار سرجری میله کې بیا هم د کندهار د سرحدي سیمو جنوبي ولایتونو اوان پښتونخوا څخه زرګونه میلهوالو برخه اخیستې ده. د شالمار میله عموما کندهار کې د پریمانو اوبو او د توتو د پخېدو پر مهال جوړیږي.
د شالمار میله نو 15 ورځې ده. په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک غیږی باسي، د کلا ته راځي، د چمن ته راځي، د ګلستان راځي، د هر ځای خلک راځي، د هرات ته راځي. نو درې ورځې دلته غیږی ایسته کیږي. بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربند ته ځي، ودالی ته ځي، ودا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي. دغه 15 ورځې په کال کې یو وار یو وار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلي یو دلې د تفریح لپاره. په دا باغ کې دلې غیږی ته د شالمار میله ده. تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، دلې تفریح کوو.
د دې میلې د تفریح لویه برخه محلي لوبه غیژنیونه ده. ګډونوال یوای ل پیړیو د خپل نیکونو فرهنګ پالنه ورته د یوالي روحیه ورکوي.
کال کې دغه وخت جوړیږي. دا میله د پهلوانان لپاره شپږشت دی. د راته سمراځي د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره ځل کسبن بولداکو د 50 ولسوالۍ د سپیروان خلک دی. دا د لری راځي د غیږي د دغه د پارملې د پاره د لیک په غیږي باسي.
تختپل ولسوالۍ مدلته د شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زموږ پنځیر یادمن نه کګان دا هغه وخت ده. دا دې وخت ډیر بیخي ډیر وخت چې د میله چې د شالمار میله په نامه باندې دغه میله جوړیږي.
که څه هم شالمار میله کې په پخوا یوازې د کندهار اوسیدونکو ګډون کاوه، خو د تیرو دوو کلونو راهیسې د هرات، بادغیس، فراه او نور ولایتونو اوسیدونکو هم ګډون کوي.
میله خو ولا ډیره ښه خوندوره میله ده. پخوا خو چې وره خلک وو توتو لراکلله، نو اوس بس څلور 15 ورځې به شې شې غیږي دي. او نن د غیراتیانو راغلي دي. نو د کندهاریانو د غیراتیانو غیږي دي، ډیر شې غیږي وزنه. سږ کال د کندهار ولایت سم راغلي دي، د بادغیس سم راغلي دي، د هرات سم راغلي دي، نو د سپین بولدک ولسوالۍ څخه هم راغلي دي.
بلا دا د غیږي د ځوانان دي، که شوه سوي دي. بلا دا ښه شایسته غیږي دي، د هرات ولایت، د کندهار ولایت غیږي دي. نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي.
د شالمار میله ل څوکلنی وچکالی ورسته کندهار کې داسې محل تر سره کیږي چې په دې ولایت کې د تازه میوه فصل دی. د شالمار میله کندهار کې د لوی احمد شاه بابا د واکمنۍ رئیس د دغه ولایت د سرحدي سیمو د اوسیدونکو په پراخ ګډون تر سره کیږي. مخکې به میلهوالو ډولونو ته اتڼونه کول، خو د طالبانو لخوا پر موسیقي تر بندیز وروسته اوس یوازې د غیژنیونې په څیر محلي لوبې ترسره کیږي.
د ارغنداب د توتو له میلې، د روزګان د توتو کلنۍ میلې ته مخه کوو. د روزګان د مرکز ترینکوټ په لمن کې هم خلک د توتو میله کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
دا د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د فایناوی سیمه ده چې ګڼ شمېر ځوانان د توتانو میلې کولو پسې راوتلې دي. دغلته دوه ځوانان د توتانو یو ډیرو غټو غټو ونو ته ختلې دي چې هره ونه شاوخوا 500 کاله عمر لري، او لاندې یو شمېر ځوانانو بیا ورته ځولې نیولې دي او توت راټولوي. رحمت الله لایق د خپل ملګرو سره د توتانو میلې ته تللی دی. دی وایي هر کال د خپل ملګرو سره د توتانو میله کوي.
د روزګان ولایت ټول اوسیدونکي هغه که مثلا وظیفه ولایي که بېله وظیفې خلک ټول دې زړه ښه کړي چې جمعې په ورځ باندې یا بغیر له جمعې څخه لورو پرتو سیمو ته لاړ شي. د میلې دپاره په موسم پورې لري چې تر شي میوې موسم هغه د میلې دپاره ځي هغه سیمو ته. نو دا چې تم دلې پخ سوي دي مثلا د روزګان ولایت شت توت لري د نورو ولایتونو په پرتله باندې دلته خلکو زړه ښه کړي چې مثلا د توت میله وکړي. نو موږ هم په همدې موخه باندې دغه سیمه ته رالو تر څو دلته د توت میله وکړو او ورڅخه خوند واخلو.
په ارزګان ولایت کې که څه هم د توتو ونې په زیات اندازه شتون لري، خو وړیا دي او هر یو کس کولی سي چې د خاوند له اجازې پرته توت وخوري او راویش کوي او کور ته ویسي. د دې تر څنګ د دغه ولایت په اکثرو سیمو کې د جواریو میله هم وړیا ده، او ګڼ شمېر بزګران خلکو ته اجازه ورکوي چې د دله پټیو څخه د جوارو د پخولو په اندازه جواري وچ کوي او پاخه یې کړي. په ارزګان ولایت کې که څه هم تازه اوس یو ځل بیا د توتانو میلې پیل سوي، خو ځایي اوسیدونکي وایي چې سږ کال د توتانو حاصلات کم دي. د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ یو سیدونکو حاجی شفیولا ازادي راډیو ته ویل
بلدا خوشالي زار یعنی مخکې ته جګړې جنگونه او سخت جنگونه و دلته چار اتاک ډیر سنزمنو کراکلیم بیا په وام کې بو اوس موږ ټول د ځوانان غلي په ملای یعنی قسم غد مازګر منظر هم په سلا باندې منظر سوي ډیر نا وخت دی خو بیا هم راغلی یو هیڅ خو اچ پاک ته باندې ټول ځوانان په وال یې راغلی دلته
محمد ولی بل یو د توتو مینوال دی چې د خپل ملګرو سره د توتو میلې تر غلی دی دی وای د اورزګان دغه توتان شونم لري او د گاونډي ولایتونو لکه کندهار او یو شمیر نور ولایتونو څخه هم خلک د میلې کولو لپاره ورته راځي
تانچ د روزګان یو غوړه میوه ورته موږ ویلای سو د یو ډیر شهرت لري په روزګان کې د خصوصا د کندهار ولایت څخه هم هر کال په لسګونه کسان راځي سش کال هم ډیر کسان راغلي او دای موږ یو مثال لرو د مالیار هم ډیر اقتصادي تمامې ځکه موږ وایي چې توتان ورسیږي خلک تبخې ځړي په دې معنی چې مثلا خلک د توتان څخه استفاده کوي یعنی ګټ هم ګټ لري خلک په میلو د توتان سیمه ته خصوصا په بوی او قابلیت څخه ډیر استفاده کوي خلک ډیر
په اورزګان ولایت کې که څه هم د توتانو ونې زیاتې دي خو خلکو د توتانو ځانګړي باغونه نه دي جوړ کړي بلکې یوازې د ویالو لښتیو او د لویو لارو تر څنګ د ثواب په نیت کښېنولي تر څو خلک ورڅخه استفاده وکړي او وی خوري
د توتو د میلې له دود سره د ازادي راډیوي مجلې د دې اونۍ ګڼه رانغاړم زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم تر بلې اونۍ مو خدای مل
سرسندکو غمو لاړه پتر پکو اکو بکو سرسندکو غمو لاړه پتر پکو اباسین بیاله بیاله پکې ناست درخانه 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 گنجی پوشر وختادی سلور دی کپینزادی سلور دی کپینزادی چاڑا پر اثر نکڑی دیاتیو پرشنگار دے پک میں جمدار دے پک میں جمدار دے من بکڑو سبا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو مختائی بشی پتا بشی کزم گورو رے شلکا لب گورے شلکا لب گورے
ونوا دوني لاند مارو دمار فخلك تارو تارز ما فكارو